طبي زده کړي واو میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې ولسمې دورې ګرانو محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې تاسو ټول محصلین به جوړ یئ او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر یئ. ګرانو محصلینو، کتابونه مو پرانیزئ، د خپلو کتابونو 15مه صفحه پیدا کړئ. په 15مه صفحه کې د ژبې اړوند د کتنې یوه بله موضوع ده چې د ژبې لړزیدل دي، یعنی د ژبې لړزیدل هغه په کلینیک کې څه ارزښت لري یا د دې څخه موږ کومې ناروغۍ پیژندلی شو. یو ناروغ راځي، ژبه یې معاینه کوو خو د هغې ژبه لړزیږي، رپیږي، موږ څه پوهیږو چې دا به کومه ناروغي وي؟ د دې تر څنګ د ژبې د سطحې په اړه، چې آیا د ژبې سطحه ښویا ده، وچه ده یا پوست لرونکې ده، هدف دا ده چې د ژبې سطحې یو پوستکی جوړ کړی دی، دا حالتونه ګورو. دا به هم په نن درس کې راسره انشاءالله زده کړئ. په تیر درس کې د کتاب 15مه صفحه کې د غاښونو کتنه او د ژبې کتنه دا مو را پیل کړي وو. زه مطمئن یم چې ستاسو لپاره به د تیرې ورځې درسونه اسانه وي، مطالعه به مو پکې کړې وي، زده کړې به مو وي. راځئ راسن د کتاب 15مه صفحې نوې موضوع ته، د ژبې لړزیدل. لاندې داسې لیکل شوی ګورئ، د ژبې لړزیدل په لاندې ناروغیو کې لیدل کیږي. لومړی عصبي ناروغانو کې، دوهم تایرو ټاکسیکوسیس ناروغانو کې، دریم پارکینسو نیزم ناروغانو کې. گوری محصلینو، د ژبې لړزیدل، ژبه په نورمال ډول لړزیږي نه، هدف دا ده چې هغه نه رپیږي. که چیرې موږ د ناروغ خوله وازه کړو او ژبه یې لړزیده رپیده، موږ پوهیږو چې درې ډوله ناروغۍ به شتون لري. یا به عصبي ناروغي لري، مختلف عصبي ناروغۍ موږ لرو، یا به تایرو ټاکسیکوسیس په نوم یوه ناروغي ده، دا به لري، یا به پارکینسونیزم لري. د دې ناروغیو په اړه ځورېږئ ما په خپل ځای کې وایو. اوس نو موږ ته همدغه اساسي درسونه، همدغه ناروغۍ دي چې باید ووایو، او همدغه ناروغۍ بیا موږ یو په یو وایو. عصبي ناروغۍ به مو وایو، تایرو ټاکسیکوسیس چې د تایرایډ غدې په هورمونونو پورې تړلې موضوع ده، پارکینسونیزم ناروغي چې په دې کې معمولا د ناروغانو لسونه رپیږي او ژبه یې رپیږي، او دا ناروغي معمولا په سترو مرکزانو کې رامنځته کیږي. ښه، لاندې لیکل شوي دي، د ژبې تناظر لیدل کیږي. یوه بله مهمه مسله، د ژبې تناظر ته ګورو. ژبه په نرمال ډول د نرمال خط څخه لږ څه کږوالی لري. که چیرې د دولسم زوج، یعنی کرینیال نرف دولسم فلج شي، سی این کرینیال نرف دولسم د فلشی بیا همغه طرف ته زیاته کیږي. ژبه که چیرې د ناروغ ژبه ګورو هغه لږ څه نڅه چپ یا ښي طرف ته شتون لري، یعنی غیر متناظره وکیله، یعنی لږ شانت کوږوالی لري. خو که چیرې داسې حالت وي چې کرینیال نرف دولسم کرینیال نرف، موږ دولس جوړې کرینیال نرف لرو، که چیرې دولسم کرینیال نرف هغه فل شوی وي، خراب شوی وي، نو بیا ژبه کوم طرف ته چې ژبه اول لږ څه ناڅه کاږوي هغې طرف ته نوره هم کږیږي. تاسو یې انځور کې پورته لیدلی شئ، د دې کس ژبه ګوره ښي طرف ته ډېره تاو شوې ده. په نورمال ډول ژبه لږ شانتې تاو شوې وي، خو که چیرې داسې یو حالت وي چې دولسم کرینیال نرف هغه ډیمیج وي، تخریب شوی وي، ژبه ډېره تاوي. ښه، لاندې یادونه لیکل شوې ده. د دولسم زوج یا کرینیال نرف 12 د ژبې عضلې سفلای کوي، یعنی دغه دولسم کرینیال نرف چې دی دولسم، دا اصلا د ژبې عضلې ته اروا ورکوي، سپلای ورته کوي، یعنی د ژبې عضلې د همدغه عصب په ذریعه کنټرولیږي. او که چیرې دا عصب زیانمن شي د ژبې عضله یو طرف ته سستیږي، فلج کیږي، نو یو طرف ته کږه ښکاري. اوس خلاصه داسې کوو، په دې درس کې مو دوه موضوع زده کړې، یو د ژبې راپیدل چې علت یې درې ډوله ناروغۍ دي، یا به عصبي ناروغۍ وي، په عصبي ناروغۍ کې مختلفې ناروغۍ شاملې دي، یا به تایرو ټاکسیکوسیس حالت وي، یا به پارکینسونیزم حالت وي. د ناروغۍ اوس نه وایو، خو یوازې دغه معلومات به تاسو ولرئ چې د ژبې راپیدل په دې درې ډوله ناروغیو کې دا امکان لري. بل د ژبې کږوالی، ځینې وخت د یوه چا ژبه ډېره کږه شوې وي، علت یې همدا وي چې دولسم کرینیال نرف هغه تخریب شوی وي، هغې ته زیان رسیدلی وي. دا چې څه ډول زیان ورته رسیږي علتونه یې مختلف دي، شاید ټروما یې خوړلی وي، هیډ ټروما، اکسیډنټ یې کړی وي، له لوړ ځای نه یو څوک رالوېدلی وي، مختلف علتونه لري چې دغه کهفي ازواج یا کرینیال نرف تخریبیږي. راځو شپږویشتمه صفحه کې د ژبې د سطحې کتنه، یوه بله موضوع ده. موږ د ناروغ د ژبې سطح هم ګورو. ګورئ، د ژبې په کتنه کې مو لومړی رنګ وکتلو. یو ډاکټر چې کله د ژبې معاینه کوي، کتنه یې کوي، لومړی رنګ ګوري، آسماني رنګ لري یا سور رنګ لري یا خاصف رنګ لري، مختلف رنګونه، تور رنګ لري، د رنګونه یې ګورو. بیا هر رنګ موږ مطالعه کړ چې د رنګ ولې اخلي. له هغې وروسته مو د ژبې لړزیدل دغه وکتل، که چیرې لړزیده دا حالت به وي، که نه لړزیده نورمال ده. او د ژبې تناظر مو هم ویلو، ژبه که په نورمال ډول ګورو لږ شاندې کږوي یو طرف ته، خو ژبه که چیرې ډېره کږه شوې وي علت یې همدا ده چې دولسم کرینیال نرف هغه ډیمیج شوی دی، تخریب شوی دی. اوس د ژبې سطحه دا هم ګورو، د ژبې سطحه څه ډول ده. لیکل شوی دی د ژبې د سطحې کتنه. د ژبې سطحه په منظم او آرام ډول سره کتل کیږي، او لاندې شایانو ته باید د ژبې په سطحه کې متوجه اوسو. ګورئ محصلینو، د ژبې سطحه په منظم او آرام ډول سره کتل کیږي. ورو ورو په دقت په توجه سره باید د ژبې سطحه وګورو، او لاندې سطح باید متوجه اوسو. لومړی وچه ژبه، د ژبې وچوالی ګورو. ګورئ، وچه ژبه لیکل شوی دی دا په عمومي صورت سره په اضطراب ناروغانو او د مایاتو په ضایعاتو کې لیدل کیږي. وچه ژبه په عمومي صورت سره په اضطراب ناروغانو کې، هغه ناروغان چې انزایټي لري، اضطراب منه انزایټي، اندېښنې لري، ډار لري، تشویشونه لري، په هغو ناروغانو کې وچه ژبه وي. او د مایاتو په ضایعاتو کې لیدل کیږي، یو نفر دی وینه یې ضایع کړې ده، یو نفر د سخت نس ناست لري، یا یو نفر د سخت کانګ لري، یا یو بل کس تای هغه سخت سوزیدلای دی، مایات یې ځای کړی دی. په دې ټولو حالاتو کې د ژبې سطحه سخته وچوي. اوس که چیرې موږ د ناروغ د ژبې سطحه ګورو او هغه وچوه، موږ د ناروغ نه تاریخچه اخلو. ناروغ ته وایو چې آیا استراب خونه لره، ژور خفغان، اندیښنې، تشویشونه دا خونه لره؟ که یې نه لرل نورې پوښتنې کوو. آیا مایات خود نه دی ځای، ټکر خود نه دی کړی، اکسیډنټ، دا حالتونه ګورو، یعنی زخمونه یې ګورو، نو یوې نتیجې ته رسیدلی. یا ورته چې آیا نس ناستی خونه لره؟ په دې څو خبرو کې تاسو نتیجې ته رسیدلی شئ، یعنی دا پوښتنې چې ځواب شي تاسو به دقیق پوه شئ چې د ناروغ اضطراب لري یا مایات ځای شوی دی. په دې دو حالتونو کې، د انزایټي په حالت کې او د مایات د ځای په حالت کې، د ژبې سطحه هغه وچه پاتې کیږي. دوهم، همواره ژبه. کومه ژبه؟ همواره ژبه. تاسو انځور کې وګورئ، پورته وچه ژبه انځور کې لږ شان تاسو ته معلومیږي، یو پوخ یې هم کړی، سپین پوخ، او لاندې همواره ژبه ده. همواره ژبه لیکل شوی دی، موږ د خپل ژبې په سطحه یو ډول روتنې لرو چې دې جوړښتونو ته پاپیلا وایي. که چیرې دا روتلي جوړښتونه په ژبه کې له منځه لاړ شي، نو ژبه همواره ښکاري، او همواروالي په نتیجه کې موږ باید لاندې ناروغیو ته متوجه وو. ګورئ، همواره ژبه، موږ د خپل ژبې په سطحه یو ډول روتنې لرو چې هغې ته څه وایي؟ پاپیلا وایي. کله چې ژبه ګورو، کوچنی کوچنی روتنې لرو، یعنی ژبه زیګا ښکاري، هغه کوچنی روتنې هغې ته پاپیلا وایي، او هغه لاړې جوړوي. دا موږ ویلې دي. ګورئ، نور وایي که چیرې دا روتلي جوړښتونه په ژبه کې له منځه لاړ شي، نو ژبه همواره ښکاري، او د همواروالي په نتیجه کې موږ لاندې ناروغیو ته متوجه کیږو. یا به خبیثه کمخونی وي، یا به د اوسپنې د کموالي کمخونی وي، یا به پلیګرا ناروغي وي. ګورې محصلینو، که چیرې ژبه همواره وه، تاسې دوه منظور کې وګورئ، یعنی دغسې چړکه کوي، ژبه همواره ښکاري. اوس که چیرې ژبه همدا ډول همواره وه، نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا کس خبیثه کمخونی لري. د کمخونی مختلف ډولونه دي، انیمیا یا کمخونی، د وینې کموالی، دا مختلف ډولونه لري. موږ یې په هیماتولوژي کې یا د ناروغیو په بحث کې، خصوصا د وینې د ناروغیو په برخه کې وایو. یا به د اوسپنې د کموالی کمخونی وي، یعنی آیرن ډیفیشنسی انیمیا به وي، اوسپنه به کمه وي او کمخونی به رامنځته شي. یا به پلیګرا یوه ناروغي ده، خصوصا د ویټامین بی درای د کموالی څخه رامنځته کیږي. ګورئ، د ویټامین بی یو د کموالی څخه یوه ستونزه راتله، د بی دوه څخه بله ستونزه، د بی درې څخه بله ستونزه. که چیرې ویټامین بی یو کم شي، د خولې په کنجونو کې زخمونه پیدا کیږي. که بی دوه کم شي، نو ژبه به غوښي نه ښکاري، د غوښې ټوټې په ډول. که ویټامین بی درې کم شي، ژبه به خوایا ښکاري، خوایا به معلومیږي، هغه زیګوالی به له منځه تللی. پلیګرا د بی مونږ خپل ځای کې وایو، د ویټامین بی درې د کموالي څخه رامنځته کیږي. ښه، په دې هم پوه شوئ. ګورئ، د دې درسونو هدف دا نه ده چې تاسو ډایرکټ یا مستقیماً په ناروغیو باندې پوه شئ. دا درسونه تاسو ته یو مفهوم درکوي، او د ناروغۍ په برخه کې یوه انګیزه درکوي. څه ډول؟ تاسې پوهوي چې راتلونکي کې ناروغۍ شته دي چې موږ یې مطالعه کوو، او په دې ناروغۍ کې مختلفې نښې نښانې دي. د هغې لپاره د ناروغ معاینه ضرور ده. اوس موږ معاینه ګورئ، د ژبې معاینه، مخکې مو د غاښونو مطالعه وکوله، معاینه مو زده کړه، اوس د ژبې معاینه زده کوو. د ژبې په معاینه کې موږ د ناروغ د ژبې سطح هم ګورو، که سطح خویه شوې وه علت یې همدا ده چې ناروغۍ شته دی، او هغه ناروغۍ چې شته دي د هغې په اړه مو معلومات حاصل کړل، کومې ناروغۍ به یې، او دا ناروغۍ بیا په خپل ځای کې مطالعه کیږي. یعنی اوس داسې مه وایي د پیلاګرا ناروغي څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې تداوي کولی شو، دا نو بیل بحث دی چې د ناروغۍ په درسونو کې به یې ووایو. ښه ګرانو محصلینو، لاندې د پوستکي لرونکې ژبې په اړه غږیږو. لیکل شوی د پوست لرونکې ژبه، پوست پوستکي ته ویل کیږي، یعنی پوست یو ډول پوخ لري، ډبله شوې ژبه وي. ژبه په نرمل ډول سره د یوه پوخ په واسطه سره پوښل شوې ده، چې کله کله دغه پوخ ډبلیږي، چې دې ډول ژبې ته بیا پوست لرونکې ژبه وایو. ژبه یو پوخ لري، نرای پوخ، خو ځینې وخت دغه پوخ ډبل شي، ډبله ژبه وي، دې ته بیا پوست لرونکې ژبه وایو. سکینی ټنګ، سکینی ټنګ، دا ډول ژبه په لاندې حالاتو کې لیدل کیږي. تبه یا فیور، د تبې پر مهال هغه کسان یا هغه ماشومان چې د ډیر وخت لپاره تبې لري، په هغوی کې ژبه څه نه څه ډبله غوندې ښکاري، پوستکی ډبل معلومیږي. د قبضیت یا کانسټیپیشن پر مهال، قبضیت یا کانسټیپیشن، د خولې له لارې تنفس یا ماوت ریسپایریشن، کچیرې د خولې له لارې تنفس کیږي، ماوت ریسپایریشن، نو معمولا د دوی د ژبې سطحه ډبله یي. ځینې کسان دي د شپې چې کله خوب کوي خوله یې وازه وي، خوله یې خلاصه وي او تنفس کوي. معمولا د دوی ژبه به څه نه څه ډبل پوخ لري. او وروستی سیګریټ څکول یا سیګریټ سموکینګ، د سیګریټو د څکولو له امله هم د ژبې پوخ ډبلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، په نن درس کې د ژبې د معایناتو له ډلې، یعنی کله چې موږ ژبه په کلینیک کې معاینه کوو، د ژبې لړزیدلو باندې پوه شو. د ژبې تناظر، تناظر دې ته ویل کیږي چې فرضاً یو پتنګ دی، یو وزر بل وزر د سره ګوري، دوی متناظر دي، تناظر یې برابر دی. که چیرې یو وزر یې لنډ کړو بلې اوږد شي، دا غیر متناظر حالت دی. نو ژبه که چیرې داسې ګورو، یعنی یو ناروغ ته ووایي چې خوله وازه کړه، ژبه لاندې منظمه پرېږده، نو که چیرې د ژبې تناظر د دې کس د خولې په یوې خوا کې و، یعنی هدف دا ده چې د ژبې کوم جوړښت چې دی د یوې طرف ته تللی و او خوله یې بل طرف ته زیاته پاتې شوې وه، متناظره نه وه، موږ پوهیږو چې دا غیر متناظره ژبه، یعنی کږه شوې ده. یا د بل زاویې نه هم کتلی شي، فرضاً ژبه په منځ کې یوه لیکه لري، دواړو طرفونو ته دغه دوه برخې متناظرې وي. اوس که چیرې دا کږه شوې وي، دغه لیکه کږه شوې وي او ژبه یوې طرف ته ټیله شوې وي، دې ته غیر متناظره ژبه. ګورې دا موضوع مو وویله، بل مو څه وویل، د ژبې د سطح کتنه مو په دې برخه کې مو وچه ژبه وښودله، همواره ژبه او پوست لرونکې ژبه. اسانه موضوعات دي، ځان سره مطالعه کړئ. زه مطمئن یم چې په اړه به یې کومه ستونزه ونه لرئ که چیرې ښه مطالعه پکې وکړئ. راځئ حاضري ورکړئ، نن ورځ شلمه درسي خپرونه ده. د شلمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. شلمه درسي خپرونه وروستۍ دایره ای توری، یعنی پنځمه دایره. تر بل درسي پروګرامه پوهان اړین ته اجازه راکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.